کلولو چې د دغو هنرمندو ښځو په اړه یې ویلي چې غواړي سختدریځۍ ته په نوي ویلو سره په برتانیا کې د ښځو د حقونو اړوند پیغام ورسوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیو مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکاډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
پزر پانه کې با لنډ کیسه وی د وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه دچی کوم ظلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د خکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیته د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لیدې ک خزان دې دا خار یک بیابان دې خاموش ولی اسمان دې چې مخ په نقاب پټ دې هم انسان دې او پز مکه چله تن دې پسل دو دې هم انسان دې دا د نوی کال د کوم موسم منظر دې.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لږ ورته چې تمام په رشي ځین انسان درځي چې اوی تیری کون که خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کي اصطلاح د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانی وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي فلزي وسایل کاریدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه دین وخت نه او بیا نسې وروسته توره مونږ د لوستي چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هغلته توره چلېدلې ده، مونږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نراپاتې زمونږ کاره یعنی اوسم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې شو هغه یعنی مس اوسم مونږ سره. دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه د چې موږ استعمال کو، نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولی سو د قلم په واسطه او که نه د تورو په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج.
پسرلای دا یو ډیر ښکلی فضا ده. که تاسو را توه چې دغه د پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه پام اصل راوي.
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې آسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه آسمان داسې ښکاري.
بله، دا په شاعرۍ څومره تاثیر لري؟
بېخي لري، ډېر زیات لري. شاعر څه شي نه الهام اخلي، یا یې ویني یا یې اوري، دا ټول شان سره جمع کېږي. تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولی. لہذا په غږ کې ښکلا وستئ، طبیعت وستئ، خدای وستئ، او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلی شیر نوم وی اب تر بل وخته طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کېنول نوي، که تاسې داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که ته که کلام داسې ده، زویم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده، چې کوم عامل بله یي. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا شعر نه راځي.
ولې فکر نارامی خلق
نه نه اگه محرکات چی دیده پا دماغ تاثیر که اگه نی اماده دیده چی دیده خودی انسان خو مختلف ملکات لری، احساسات لری، عواطف لری، کلا و انسان جیر مخلق ده تروس الاسم نده مطالعه سوی
را تاویلی سی چی لمرای شیر چی کلا تاسی ولی که دری و که پختو کم شیر و زکا اتاس لیکنی مساوی شکل بانی مخیزی کلا چی پختو لیکنی کوی دری هم کوی اولین شعر تاسو کوم شعر و؟
ما خو شعر پښتو کې شروع کړ، تقریبا د دري په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته، تقریبا هغه وخت چې زه 19 کلنی یا 20 کلنی ته رسېدلی ما دري شعر شروع کړ، لیکن د دري په شعر کې ما مطالعات زیات
کړل. چې لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسو په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر طفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړه هغه ما د حبیبې په مکتب کې شاګرد وم، د دریم صنف طفل وم، ډېر طفل وم. یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلی د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده و او د پښتو معلم و، ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم ته د دود خرګونه نه ښه ته شعر وایې څه به شاید ډېر طفل و. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست ویل پلار چا به دنی در ته لیکلی، ما نثر ده ما لیکلی دی،
یعنی دومره یو قوي شعر وه.
نو ده باور نه کوه چې دا شعر ما لیکلی. بینوا صاحب هغه د ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ
کړه،
او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کې ظاهر شه، او چا ډېر د ما په مکتب کې باور نه کوه چې دا شعر ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هماغه لږ یې کړه ته ووایه.
یو مصرۍ د ما په یاد ده چې لاړه ما یو باغ ته ښه غزل وایي بلبل، له دغه دي شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ سوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د ما سې د کتاب په هېڅ چاپ سه هغه چونغر نمیگی. چونغر چی؟ او غر ده ده ما گری کور مخه تا پروتو
حتما ده ده غره خصوصیات تاسی را خیستی دی.
اوه اگه داسی او چی؟ او غر ده ما گری کور مخه تا پخی که با ده پستا و ده زنگلونه و پسر یه للم کرل که ده ده ما ده کوتی لکلکی سر مخامو خو پروسخته که باز ما پخی کوتی کشپه که ولی بیا با ده ده قانان راتله پخی ده که پستی بای چوله ولی ده غر با پشپه که لکه چراغان دسی و دی با ور بالا و کنه یا به کوچه جوش پیتا و داو یا به دیکا و خوب زرها و خلق بلتا تله. نو دا غر ما تلکه یو اد موسا تا کوی تور و یو ده الهام غرسه و دیو الهام غرسه او اولی چون غر ترانه دیر مشهول سوی را اولو سلدن بیا ما یو اثر پنوم ده چجده یو لیکه.
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسا کرده و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوست ول چه تاسی شاعر یاست لیکوال یاست، نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواه تا وبا و مرغان و داشاین کنه، اوز که دیگه پاک لارو توی کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زونس بل یو خم آول که تاسی تا کور در که آل تا دی شیر الهام چوم را و دی اول زیل پارست تاسی یو کور تا تارقلی؟
موش سی اروپا تا لارو پدس فضا که تلیلی و سی ده وطن نه غربت تور تیر سوی و زه خوشحاله نه وم. ما اگه تراژدی تکمیله ولی که ده افغانستان لجدایی نمک تر منصد سوی و ده کتابونه که روست ما اخبار وکله، مثلا یه کتاب ده ما ده چه میگی سندری په سوی واتونو که ده ما غا شیر ندی که ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی ارزی چه سرای سل وره دوی ده پار ملسی و جنگی.
اوز که تاسو لخپل تجربه را تو وی دیخه شیر لیکلو لپاره کوم شایان کوم خبری باید په نظر که اونی ولسی؟
زده چه و شایر یما چه سرل دی چه وز خب و روز و کوافی و پده پی و اکادمی که کار کن ده دویات و پده رو فنون و بانده پیگم، لیکن هست کلمه ما ده دی پزور بانده شیر نده لیکله. دا لکه یو چی نداسی ده چرا خوطیه گی پخپله چه الهام راسی نو سره شیر پلپسی لیکی دسی وقت کی گی چه زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقف لیکم ممکن پا مدد دیو پنزل سلوک دقیقه یو سال
کمی خبری نظر که نیستی کلت شیر لیکی
هیچ هیچ الهام تشایده چیشه گولی لکه تاس چه کلا کلا تیگی سی تاس چه تن دی کیفیت نسی تشی کوی تن دی چشایده ولی پیگه چه بوت ضرورت دارم تنگی ما پا دی لحاظ بانده دقسیم نگی شاید شعرا و اوزا و احوال به فرق کهی خوزه دست فکر کم لکه تاس چه بوت تن دی پیدا کوی یو حالت پسلی که پیدا که که ولی که او آقا حالت یو محرک لگی مثلا دیورت پده کسه که تیره دن دیر زلمه و ما دیده کارتی پروان یو موتر راقه یو حالک یو واقع دیه حالک صابر آولی دیده قدیم کورانی و چه دیه ول بیده ما را منده کلیم خلق را طول سو دیده وینه بایدی و داد صابوی چه ده خیستی و کورتا و دار دیده وینه سر آقا سو او دار دیده موجب سو په یاد نه اوس کله دسیم کیږي کله هیڅ واقع نه یي ی تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځیي که نه او ته یو څه ولیکې دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم اوس هم ما تاریکي چې د ته خو یو شی
ولیکې که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي د سړي هیرېږي همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد یي
د مو عادت دی چې زه خپل شعرونه حافظې ته نه سم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل ورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیرې شوي، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري. هغه یو کمپوز جوړوونکی، هارمونی غږوونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړی؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګودر کتلی دی 15 کاله کېږي
چې موسیقي کې په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې به دې ویلي، څومره غزلونه به دې ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه مې ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال صاحب ولم زما خوښ دی او ګران دی محترم دی ته قابل قدر سړی دی دم ویلي، شاید کم دانه نیم نور زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي، او د بابا طرزونه مې د پلار طرزونه مې ویلي. لکه دی کې تاسو به تاسو داسې ویم چې موسیقیان دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به مونږ انترای داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه چې د مینې مونځ به مونږ د چا په اذانونه کوو. خدای کافر زمانې رانه بلال وړی، زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړی، او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړی. دا کلام دا ما په پیر شمشاد مې ویلي، داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما پخپله جوړ کړي.
ولی صاحب ستاسو په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاولي استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبرې وې چې استاد شاولي د یو ځانګړي لارې او د یو ځانګړي سبک څښتن هنرمند دی، آیا سخته درته نه وه چې د یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپله مشهورتیا وکړې؟
تر اوسه هم ګرانه ده، تر هغه یو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل ده دا داسې یو صفت برته کوم چې ده د خیبر یو خبر برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زموږ مسافر شو دی ځنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامن نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار ده چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زید
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون او علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون او علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزرولي د استاد مستون او علي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي ته موږ شکرې کوو د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخیاله دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې داسمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګر کارډین هغه استاد هغه شاګردم نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوی یو برلاسی کوي
بس سیب زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سیب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتې مو ته ګوام بغه اوریدل چې دا سیب پویدل چې زمون ساز دا پاره و باندې مون پویګو مګم غګول او غداو د یوم نکو
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو یو برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه ده او سندری مو ډیر رسنیږي شو نه دی یا راوت نه دی دی لامل څه ده
ما د زلمانه داخل ګره پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ورور زرولي افغان چاو سندرغاړي او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلش ولړ لیونتو په پوره هغه ورن نه وته او که چېرې ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې د دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ
شي
یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړې دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله راځي شوې دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والي سپ تاسو ته ویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوې
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الانګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدلې دي کې ډېر زیات دا موږ سره بناستي موږ سره مشورې کړې دي پلان سره بناستي هغه پښتنه کړې زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډېر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته سرولي مې و شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازت نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ولې دا د هغه کار دی نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی یو ډېر ښه استعداد لري یو ډېر لوی استعداد لري نو د کار مصیري بیل دی دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخي اوسي
او ضروري افغان باید فلکلور
فلکلور
اوریدونکي به مثبت مې چې تاسو یو زمزمه واوري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم دانش یو نه شعر راوته یو ډېر خوږ دی خلک ډېر زیات خوښي په ما خپلم علا خلکي را کلاوتي دي او ما په سوز ګوتی متیم په والي جي دي
ملنګ په کشکول کې دې روپي دی او کبل څه ملنګ په کشکول کې دې روپي دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپي دې او کبل څه دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي چه دا دیکھے رامات دے شاعرے دیو کبل چا پغاڑا دے جامے دا ملنگ دیو کبل چا ملنگ پر کچکول کی دے روپے دیو کبل چا
ناما شمالی جان دا پر دا ترجمہ کرد
ولی سب تو روسی پختن پر توگا ستاسی راتنون کی پلانون اچھی دی سب کوئی
یار صاحب خبر خود ډیر خپل او ډیر مزیدار او خپل زه راتلونکي د وخت لپاره غوځي او خه ځان غواړم چې کمپوزر شم خه موسیقار شم او کوشش مې ده خه موسیقي وکړم او په زمين کې هغه درته چې نوار غوندي کوم ترس کزم خپل به خو خپل به وي او که خو هم داسې هغه نو بس
نور خلکو
به وي
ډیر مننه
Oh, oh, oh.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیخته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلا په برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیرېږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې ساه وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغه سي سرتم به یو ویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د حقوق لو او زورور کسی ټول معلوم دي چې ستاسو د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمیدلی تختیدلی دي ټول وړو او زړو زامنو لمسیانو کړوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټول په یو ساچی غکړه نو له دې زړې بوډۍ څخه غواړی د غلو مشر په لوړ اواز جواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اوریدو ټوله کلا ای خپاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکار یې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره اوشنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې همغه څیر یې تسبې اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مقتدر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروزکو کوټوال وو دا سخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل د دو د ژوند شرحه هم د پټي خزانه مؤلف له لرغونی پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه تاریخ سوري څخه راخسته ده دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیری قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو دا سخکاری چې ښکاروندوی بتل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعار او بوللو غټ کتاب ولید دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکې شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوان د تاریخ سوری لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې و او دغه بوللا له تاریخ سوری څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام پستاینه کې ویل ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انزوروي چې څنګه د سلطان لخر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انزوروي وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او پخورا استاده او اقتدار د دو دلخکر و یرغلون انزوروی. دا قصیده کتمت د غزنی د دربار د پخو شاعران و فارسی قصیدو تورت دا. درنو آوریدن کو دغه قصیده نگده 50 بیتون لری، خو د خپرونی د وخت که مخت لامله یوازی یو څو بیتونه تاسی تولاندی کوو. دسپرلیخ کلون کی بیا کل سنگارونا، دسپرلیخ کلون کی بیا کل سنگارونا، بیایی ولونل پغرونو کی لالونا. دغاٹولو جنڈی خان دی وریدی تا، دغاٹولو جنڈی خان دی وریدی تا، زرغنو بنو کی ناچی زلمی جونا. زرغنو زمکو کی زل کل کستوری، زرغنو زمکو کی زل کل کستوری، چی پر حسک باندی زلیگی. سپین گلونا سپین واوری ویلی ده کاندی بهیگی، سپین واوری ویلی ده کاندی بهیگی، لکه وخی ده مین پر گریوانونا. هر پلو ده گلو وگم ده لونه لی، هر پلو ده گلو وگم ده لونه لی، تواراغ لخطنا کاروانونا. لمری خاوری اغلی گل راو بیست، وچ بیدیا او غری کرل جنتونا، وچ بیدیا یو غری کرل چلندونه.
اوس را نو ورکه ده د جیب بټوا، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دي، اننګو باندې خاپونه د لوګو دي، پلیمو کی لکی جوڑی دی دوخو. دا نظر زمان نظر دے چی دنیا ور باندی وینم که خوب وینم. دا دا نوی کال دا کم موسم منظر دے چی دا ٹھال لڑ دے شلی دلے لپا ٹھپ وینو سردا، او شن بنگری دا چا دا لاس مات مات پرات دی. دا تان دا جنو شور هم شو خاموشا، پا جماعت کی دا بلال ازان نیم گڑے منارا را نڑی دلے. دا سپرلی دے که خزان دے، دا خار یک بیابان دے، دا خاموش ولی اسمان دے. دا سپرلی دے که خزان دے، دا خار یک بیابان دے، دا خاموش ولی اسمان دے. چه مخ پا نقاب پٹ دے هم انسان دے، او پز مک چل تن دے، پسلگو دے هم انسان دے. دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے؟ دیوالونو سیوری ټول کړل، په سرک هم خاموشی شوا. د چنچن شور ما شور دی چې لخپل جالو تختی، زمکه ګونګه شوله غمه له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخې پټ دی، او د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده. شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پرات دي، دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلې او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه. لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته. احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کاڼی نشم څه شم،
اوس چې کانې نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوې ویر کې اخته ده دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر.